ازادي راډیو د نن ورځې لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجلې ته ز فریده هوټ سیفی لخوا همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او نن په داسې حال کې چې په کابل کې د لوی جرګې د ګډون کوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، افغان ولسمشر د هیواد له یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او لوړپوړو دولتي چارواکو سره په دې اړه یوه غونډه وکړه چې پکې د دې لوی جرګې په خپل وخت د جوړېدو پریکړه وشوه. بلخوا نن د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو د لوی جرګې د جوړېدو ډیر سخت مخالفت وکړ. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه جنقا الکوزی وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو د عنعنوي لویې جرګې سره مخالفت وښود. په هلمند ولایت کې د موټرو د ټکر له وجې 15 کسان وژل شوي. په لغمان ولایت کې د سړک د غاړې چاودنه کې 4 تنه ملکیان مړه شوي، او د ایران د مرکز تهران په لویدیځ کې د سپاه انقلاب په پوځي اډې کې سخت چاودنې شوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ولسی جرګې یو شمیر غړو په داسې حال کې یو ځل بیا له عنعنوي لویې جرګې سره خپل مخالفت څرګند کړ چې له 120 څخه زیاتو وکیلانو په دې جرګې کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمیر وکیلانو د عنعنوي جرګه د اساسي قانون پر خلاف وبلل او ویل دوی پکې ګډون نه کوي. ولسی جرګې په دې اړه یوه مصوبه هم خپره کړې وه، او د جرګې د لومړي مرستیال خالد پښتون په وینا یو زیات شمیر وکیلانو په عنعنوي لویې جرګې کې د ګډون لپاره اقدام کړی دی.
کومه فیصله چې د ولسی جرګې د خوا څخه کیسه وه چې دوی په عنعنوي لویه جرګه کښې حصه نه اخلي، وخت چې د لویې جرګې وخت نږدې سو، تر دغه لحظې چې موږ تاسې ناست یو، 101 نفرو ثبت نام کړی دی چې موږ لویې جرګې کې اشتراک کوو.
ټاکل شوې ده عنعنوي لویه جرګه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه به بحثونه او مشورې وکړي د روانې اونۍ په پای کې پرانستل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د څو موټرو د ټکر له امله 15 کسان مړه شوي دي. د ګرش د امنیې قمندان سمونیار خادی خان ازادۍ راډیو ته وویل نن غرمه یو 303 ماډل بس او څو کوچني موټرونه د ګرش کولسوالۍ د یخچال په سیمه کې ټکر شوي دي. عیني شاهدان وایي په دې پیښه کې 14 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د هلمند د ټرافیکو چارواکو ویلي د لوی اختر راهیسې په دې ولایت کې په ټرافیکي پیښو کې 3 کسان ژوبل شوي دي. په لغمان ولایت کې د سړک د غاړې په میچ چاودنه کې 4 تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د بتي آباد په سیمه کې یو ماین خښ کړی و او د ولسي خلکو پر موټر چاودلی دی. په وژل شوو کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي د هرات د اسلام قلعه په سیمه کې هم د یو ماین په چاودنه کې 2 تنه پولیس او 2 ولسي خلک ټپیان شوي دي. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د یوې ښځې په ګډون 12 تنه قاچاق وړونکي تر 60 کلونو پورې د بند په سزا محکوم کړي دي. د دې مرکز په خبرپاڼه کې راغلي له دې کسانو سره شاوخوا 1200 کیلوګرامه مورفین، هیروین او اپین نیول شوي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي قاچاق وړونکي له 5 کلونو څخه تر 60 کالو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د تهران په لویدیځ کې د سپاه انقلاب په یو وسلتونکې د سترو چاودنو له وجې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او زیات شمېر پکې ټپیان دي. د سپاه انقلاب د ډلې ویان رمضان شریف د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چاودنې د تهران ښار د جنوب لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې په بیدګنه پوځي اډې کې شوي دي. چاودنې دومره قوي وې چې د تهران په لمنو کې هم غږونه واورېدل شول. دا نه ده معلومه چې چاودنې د کومې هوایي حملې او یا بل ډول حملې له وجې شوي دي. تېر کال د اکتوبر په 12 هم د ایران په لویدیځ خورم آباد کې د سپاه انقلاب په یو وسلتون کې ورته چاودنې شوي وې او زیات شمېر کسان پکړې مشهورول. د قزاقستان د تراس ښار په مرکز کې په یوې بمي چاودنې او ډزو کې د حمله کوونکي په ګډون 15 کسان وژل شوي. انټرفاکس خبری آژانس د قزاقستان د کورنیو چارو د وزارت لخلې وایي یو ناپیژندل شوي وسلوال په ښار کې د وسلو له یو پلورنځي څخه 2 ټوپکونه غلا کړل او یو ساتونکی یې وواژه. حمله کوونکی وروسته په موټر کې وتښتېد او د لارې په اوږدو کې 2 تنه پولیس هم ووژل. کله چې ودرول شو نو په ځان پورې تړلي مواد یې وچول او د ټرافیکو یو پولیس یې هم له ځانه سره وواژه. د اکتوبر په 1 یو مشکوک بنسټپالی د تیلو شتمن لویدیځ ښار اتیراو کې په غلطۍ کې ځان الوزولی و او په همدې ورځ یوه بله چاودنه هم شوې وه. د جند الخلافه په نامه بنسټپالی اسلامي ډلې د دواړو چاودنو پړه په غاړه اخیستې وه او د نورو شخړو ګواښونه یې هم کړي ول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ایران غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د موسسې د نوي راپور په اړه دې په څو ورځو کې ځواب ووایي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي ایران په اټومي وسلو کار کړی دی. کلینټن د امریکا په هانولولو ښار کې د آسیا پاسیفیک د حوزې په مشیزي غونډه کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او ویل د جمهور رئیس اوباما اداره د تهران د اټومي مسلې له وجې په ایران باندې د نورو احتمالي فشارونو او اقداماتو په مقصد له خپلو متحدانو سره مشورې کوي.
Regarding Iran, we discussed the recent report raising serious concerns.
د ایران په اړه موږ د ملګرو ملتونو په وروستي راپور چې د ایران د حکومت لخوا د اټومي وسلو په مربوط کار جدي اندېښنې څرګندې کړې بحث وکړ. ایران له اوږدې مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام په اړه د فریب او انکار سابقه لري. موږ له ایران څخه تمه لرو چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه راپور په اړه راپورته شوو جدي اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالات به له خپلو متحدانو او ملګرو سره نږدې مشورو ته دوام ورکړي چې په ایران باندې د فشارونو زیاتولو لپاره نور کوم ګامونه پورته کولای شو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې د روانې اونۍ په سر کې یو راپور خپور کړی وایي ایران د اټم بم په ډیزاین کار کړی او په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوي. ایران د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې دا راپور غندلی خو تر اوسه یې ورته پوره ځواب نه دی ویلی. په پېښور کې د پولیسو یوې امنیتي پوستې ته نږدې په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د پولیسو یو چارواکی ظاهر شاه وایي بم نن مومندو ایجنسۍ ته نږدې د شبقدر سیمې په یو پاټک کې وچاودېده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی خو په سیمه کې په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت پر ضد د طالبانو حملې زیاتې شوې وي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د آسیا پاسیفیک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د امریکا د هوایی ایالت مرکز هانولولو ښار ته ورسید. جمهور رئیس اوباما به د آسیا پاسیفیک حوزې د اقتصادي همکاري یا اوپک د مشیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د پاسیفیک د حوزې د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د پراختیا په مسلو خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي بن رودز د جمعې په ورځ ویلي وه جمهور رئیس اوباما به د غونډې برخوالو ته دا پیغام واوروي چې متحده ایالات د تېرې نیمې پیړۍ په څیر د سیمې په امنیت او ثبات کې خپلې مهمه او پراخه ونډې ته دوام ورکوي. جمهور رئیس اوباما به له هوایی ایالت څخه د پاسیفیک حوزې هیوادونو ته د نهه ورځني سفر په لړ کې د ختیځې آسیا په مشیزې غونډې کې د ګډون په مقصد د اندونیزیا بالی ښار ته لاړ شي. دا لومړی ځل ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس په دې غونډه کې ګډون کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر وایي لویه جرګه به په خپل وخت تر سره شي. د روانې خبری مجلې په سر کې په همدې اړه معلومات اوري. نن د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو د لویې جرګې د جوړېدو سخت مخالفت وکړ.
حکومت او زما دغه پارلمان او دغه مؤسسې چې زموږ د افغانستان په تمسخر او استهزاء بدلې.
او د افغانستان د دفاع وزارت په نورستان ولایت کې د ملي اردو د یو قمندان د تښتېدو خبره رد کړه. نن په کابل کې د لوی جرګې د ګډون کوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. افغان ولسمشر د هیواد له یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو او لوړپوړو دولتي چارواکو سره په دې اړه غونډه وکړه چې پکې د دې لوی جرګې په خپل وخت د جوړېولو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې جهادي مشرانو د جرګې او په تیره بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل. حمید محمد د کابل د اوسره سره په ټلیفون کې دی او د دې خبرو اترو جزئیات به په لنډو وړاندې کې مهرباني وکړئ.
مننه ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، بلې، نن په داسې حال کې چې په کابل کې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د ګډون لپاره د استازو د نوملیکنې بهیر پیل شوی. افغان ولسمشر په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر جهادي مشرانو سره په دې اړه مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د هېواد جمهوري ریاست په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې او پکې ویل شوی چې په دې غونډه کې ټول په دې صلاح شول چې دا لویه جرګه باید په خپل ټاکلي وخت جوړه شي. البته دا پرېکړه دوی په داسې حال کې کړې چې د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په اړه چې د لوی جرګې د بحث یو اساسي موضوع ده خبرې نه دي نهایي شوې. البته تر دې مخکې داسې اوازې موجوده وې چې ګواکې لویه جرګه ځنډول کېږي او د هغې یو علت همدا ښودل کېدو چې د ستراتیژیکو اړیکو په اړه سند له نهایي شوی نه دی. البته په دې ارتباط باندې ځینو کتونکو هم دا نظرونه درلودل او په کابل کې دا اوازه خورا زیاته شوې وه چې دا لویه جرګه به د نامعلوم وخت لپاره وځنډولی شي. خو د لویې جرګې د کمیسیون چارواکو د اوازې په کلکه رد کړه او ویل چې د دوی کارونه له پلان سره سم پرمخ روان دي.
مننه تاسو نه کې دا کوشش وکي چې دغه د ولسمشر کرزي او دغه مشرانو په اړه باندې چې دوی د جهادي مشرانو سره خبري کړې دي چې په دغه اړه ته خبري وکي ځکه موږ د لوی جرګې د کمیسیون د مسولانو خبري لرو چې لګرو سبي اوریدونکو ته واورو
بله د دې خبرو تمرکز هم په دې باندې و چې د لوی جرګه باید په خپل ټاکلي وخت تر سره شي او البته دغه اوازو په ارتباط باندې چې خبره کوله د دې په اعلامیه کې یو مهم ټکی ته دا اشاره شوې ده چې د لوی جرګه په تاسو حل کې جوړیږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه باندې خبرې لا نه هیڅ ونه دي او هم دا خبر د سبب شوی و چې په کابل کې د اوازې خوري شي چې لوی جرګه ځندول شوی خو جهادي مشرانو ټول افغانل مشر ته دا سپارښتنه وکړه او دا مشوره ورکړه چې د لوی جرګه باید په خپل ټاکلي وخت ترسره شي اوس په هغه کې د دغه اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې بهیر او د وسوال مخالفینو سره د خبرو په میکانیزم باندې هم خبرې وشي او له خلکو په دې ارتباط باندې مشوره واخیستل شي د جهادي مشرانو په وینا کې څه هم د سند له نهایي شوه نه ده خو لمخ کې نه د خلکو مشوره تر لاسه کول که هغه د سند په موجودیت کې وي که د هغه مخ کې وي په دوړو صورتو کې ضروری ده نو هم دغه مسالو ته په کتو سره پریکړه دا وشو چې باید د لوی جرګه په خپل ټاکلي وخت سره چې په دروانه ونی په پای کې دا په خپل وخت سره جوړ شي بلې
ډیره زیاته مننه کوم ودان حمید مومند ول کابل چې د افغان ولسمشر او د جهادي مشرانو سره د خبرو په اړه باندې معلومات راکړل اخوانن په ولسی جرګي کې هم یو شمیر د ولسی جرګي غړو د دودیزی لوی جرګي له دایری دو سره سخت مخالفت وکړو په دې ورځ د جرګي یو شمیر غړو دودیزی لوی جرګه او د دې لګښتونه غیر قانوني وګڼل او ویل چې ګډون به پکې ونه کی خان محمد سیند او په دې اړه نور معلومات
د ولسی جرګي اداري هیئت وایي چې د جرګې د یو شمیر غړو له مخالفت سره سره تر اوسه د جرګې څخه کم یو سلو اتیا تنه حاضر شوي چې په راتلونکي دودیز لوی جرګه کې ګډون وکړي د ولسی جرګې لومړی مرستیال خالد پښتون د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې څو ورځې مخکې د جرګې سبان د سلو تنو د دودیز لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی و خو اوس ګڼ شمیر غړو په یاد جرګه کې د ګډون فورمې ډکې کړي دي ده وویل
کومه فیصله چې د ولسی جرګې د خواڅخه کیسه وي چې دوی په فنانوي لوی جرګه کې ایسان اخلي او وخت چې د لوی جرګې وخت نږدې سو تر دغه لحظه چې موږ تاسو ناست یو یو سلو یو او یا نفرو سبت نام کړی چې موږ لوی جرګې کې اشتراک کارتونه هم ټول را رسیدلی دي او تیر هفته رئیس صاحب د ولسی جرګې د رئیس صاحب جمهور په ملاقات کې رئیس جمهور صاحب په وضاحت او په قاطعیت ورته ویل چې دا فیصله کونه لوی جرګه نه ده مشورتي لوی جرګه ده فکر کوم باید نن ټول دلیا حاضر وای دا به ډیره شایسته وای چې د دغه موضوع په اساس د وسل صادق خپل اشتراک اعلان کړي او فیصله یې صادره کړي وای د اشتراک یا د عدم اشتراک
د ولسی جرګې د اداري هیئت له سرګندونو سره سره د جرګې یو شمیر غړي دودیز لوی جرګه د قانون خلاف ګڼي او وای چې هیڅ ګټه به ترلاسه نشي دوی د جرګې لګښتونو سره هم مخالف دي او د مالی په وزارت غږ کوي چې د دې لګښتونو قانوني توپ د پګوته کړي د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی او حاجی ظاهر قدیر وای چې په دودیز لویه جرګه کې د ولسی جرګې د غړو ګډون د ولسی جرګې سپکاوی دی
زه فکر کوم چې حکومت او زمام دغه پارلمان او دغه مؤسسې چې زمونږ دي کې قضا ده او که پارلمان دی په تمسخر او استهزاء بدلی دغه تالار کې به خبره کیږي او دغه تالار نه به خبره وځي د دودیزی لوی جرګې په ارتباط دغه تالار مصوبه لري که 299 کسانو په بیرون کې ثبت کړی دی دا هیڅ معنا نه لري دا مصوبه نشي ماتولی تر څو دوه په درې اکثریت په دغه تالار کې ونکړي دغه مصوبه به ماتې کړي نو د شورا مصوبه ده یا دا دودیزه لویه جرګه د راغښتلو نه اساسا غیر قانوني غیر حقوقي یو شخصیت دی موږ خپلې مصوبې ته احترام لرو او خپله مصوبه باندې عمل کوو
زه ور بیا د تالار نه دا غوښتنه کوم چې دې جرګې کې اشتراک جرګې ته رسمیت ورکول دي راځي هر فیصله یا مشورې چې وکړله ولسی جرګې ته راغله دلته به ور باندې رای کړي وو هلته زمونږ استادو د رای حیثیت ټول د بای نزی ولایتونو هم خبر واخلی ټول ولایتونو والی صاحبانو په خپل خوخو انتصابی خلګې معرفي کړې دي بیا ته زمونږ استادو د 500 یا د 100 یا د 150 کسانو خبري هیڅ تاثیر نه لري زه دا غږ کوم چې ان شاء الله چې 100 کسان هم په اشتراک نکړي
ویل کیږي چې دودیز لوی جرګه به د اقرب د میاشتې په 15 نیټه په کابل کې جوړه سباند 2000 تنه به پکې وي او سلور ورځې به دوام وکړي ویل کیږي چې له امریکا سره به پکې پر ستراتیژیک تړون او له مخالفینو سره د سولې او پخلاینې په میکانیزم کره بحثونه او مشورې وشي افغان حکومت وایي چې دا یوه مشورتي جرګه ده او د هیواد د ټولو مخاورو نظریات به پکې واوریدل شي.
خو د دودیزې لوی جرګې د تیاریو د کمیسیون مسؤلان وایي د دې جرګې له جوړېدو سره مخالفتونه به د دې لوی جرګې د ځنډېدو سبب نه شي. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویاند صفیه صدیقی دغه راپورونه چې ګواکې د جرګه به وځنډول شي بیا اساسه بولي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند له میرمن صدیقی سره مرکه کړې ده او په دې اړه یې ترې معلومات غوښتي.
ځینې رپورټونه داسې هم ویل کېږي چې ممکن دغه لویه جرګه وځنډول شي، په دې ارتباط باندې ستاسو وروستي معلومات څه دي؟
ما نن ټولو رسنیو ته او د ورځې په اوږدو کې مې ټولو ته دا خبره کړې ده چې دا یوازې یوه شایعه وه د خلکو په منځ کې او ژورنالستانو ته د هره طریقه چې رسېدلې وه. غواړم ټولو خلکو ته دا ډاډ او اطمینان ورکړم چې جرګه له خیر سره همغسې د لویې عنعنوي جرګې د تدارک کمیسیون لخوا نه پلان او شوې وه. برلین شاه خپلې چارې په ډېرې امانتدارۍ او په ډېر ښه ډول تر سره کړی دی. جرګه د پلان مطابق نن نه شروع شوه، ملمانه راغلي دي او تقریبا د لس ولایتونو د ولایتو ملمانه تشریف فرما شوي دي چې دوی د 500 شاوخوا کې ملمانه دي. لاوس هم د ملمانو راتګ جریان لري چې په دې کې سلطنه خزي دي. دوی خپل نوملیکنه نن بشپړه کړه او زینه هم ورته ورکړ شو ځکه د ولایتونو راغلي واستوګن زینه هم ورته تعین شول. او ټول ځوانان او کوم کسان چې دلته کار کوي ټول د مخې د خپل کارونه باندې بوخت
دي. د استادو د رجستریشن پروسه به د څو ورځو لپاره روانه وي؟
د استادو د نوملیکنې پروسه نن اوله ورځ وه، سبا به هم وي او د دوشنبه ورځ سهار هم ځینې کسان چې پاتې کیږي دا غوی د نوملیکنې پروسه تر سره کیږي. بیا دوشنبه په ورځ باندې به یوه غونډه مقدماتي غونډه جوړیږي او نور تقریبا ملمانه ټول په خیر روان دي.
د وسلواله مخالفینو له ګواښونو وروسته داسې وي اندېښنه ده چې ممکن کوم شمېر وکیلان چې ټاکل شوی ده په دې لویه جرګه کې برخه واخلي هغه یو نکړي شي چې ګډون وکړي. آیا تاسو داسې څه احساسوي؟
تر اوسه پورې خو د کوم ولایتو نه چې ملمانه رابلل شوي دي او نن د کوم ولایتو چې راغلي دي په دې وو کې ډېر د ګوتو په شمېر کسان نه دي چې هغه د بیت الله شریف حتی تشریف وړی ده کېدای شي له اوسه پورې را رسېدلي نه وي او نور مطابقي داسې کومه خاصه
داسې ویل کېږي چې ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د لوی جرګې غړو ته پیسې ورکړي سو د امریکا او د افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په خلاف باندې خپل نظر څرګند کړي. په دې ارتباط باندې هم تاسو څه معلومات لرئ؟
تر اوسه پورې خو داسې معلومات موږ نه دي ترلاسه کړي او د افغانستان خلک میړني خلک دي، هیڅ کله په پیسو باندې نه خرڅېږي. افغانستان ور باندې ګران ده، ملي مصالې ورته ګران دي، د جرګو خلک دي او دغه د جرګو خلک کله چې جرګو تکینی ز فکر کوم چې خپل ملي مسالې او ملي مسالې تر هر څه ورته ګران او مقدم دي او درناوی کوي. هر څوک چې دا کوي دا د افغانستان توهین ده، دا د افغانستان د خلکو سپکاوی ده، دا د مشرانو سپکاوی ده. چې زه هیله کوم چې دغه خبره اصلا ونی شي او که خدای مکړه داسې یو څه موجود وي که داسې اسناد تر سره یې ښه خبره ده چې د جرګې کمیسیون او دارالانشا په دې موضوع باندې وپوهیږي.
د افغانستان د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون وینده صفیه صدیقی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې په اساس یې ویل شوي وو چې د نورستان ولایت په پیچ درې کې د افغان ملي اردو یو قومندان تښتېدلی دی. دفاع وزارت نن ویل چې په پیچ درې کې د ملي اردو د کنډک قومندان تښتېدلی نه دی، بلکې د کورنیو چارو وزارت ته تبدیل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د عصمت ساروان په ریپورت کې.
د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې د نورستان ولایت په پیش دره کې د افغان ملي اردو د کنډک د قومندان د تشدیدو خبر رد کړ. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په راپور کې ویل شوي وو چې له پیش درې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو څو اونۍ لا نه وي تیرې شوي چې د افغان ځواکونو قومندان چې د دې اړې مسؤلیت ورسپارل شوی بې درکه شو. وال سټریټ ژورنال همداراز لیکلی وو چې د دغه افغان قومندان مرسیال چې ویل کېږي له طالبانو سره یې خواخوږي درلودله، خپلو کسانو ته امر کړی وو چې پر وسلوالو مخالفانو به چې د دې اډې له څنګه تیریږي ډزې نه کوي. ورسپانې همداراز کښلي ډېر ژر اوازې خپرې شوې چې مرسیال قومندان وسلوالو ته اجازه ورکړي چې اډې ته وردنه نه شي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د ډلګي مشر رفیق الله خبره راخیستي چې وایي کله مو چې ولیدل قومندان مو وتښتید موږ ټول نا امیده شو. ډیر وخت ونیو چې امریکایان بیرته دې درې ته چې یو وخت د بریالیتوب بلګه بللې و راوګرځي. دوی افغان ځواکونو ته د دې پوځي اډې له تسلیمېدو څلور میاشتې وروسته بیرته هلته ځای پر ځای شول چې تر اوسه یې ساتلې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځ کې د دې پوځي اډې د تخلیه کېدو کیسه چې سخت دریځې له سیمې پاکستان او افغانستان ته د تګ راتګ د یوه دالان په توګه ترې کار اخلي، امریکایانو ته چې غواړي افغانانو ته مسؤلیتونه وسپاري د یوه محتاطانه خبرداری څرګندونه کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې په پیش دره کې 1015 جنگی عملیات، سیاری گزمی او پلی گزمی شوی چه پا نتیجه که 19 مخالف وصلوال وشل شوی، 22 پیان شوی او 1 تن هم نیول شویده. دفاع وزارت پا دیولوسوالی که دخپلو وصلوال و مخالفانو ده حملو پا عدویلی چه حقو ده درنو او سپک و وصلو و چلویشت حملی کردی چه پا نتیجه که ده میلی اردو 15 تن پرسونل وشل شویده.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی اساسي هغه پرمختګونه د قناعت وړ بللی چې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې شوي وو، خو ویلي دي چې لا هم بسنه نه کوي. ښاغلی سایمن ګیس دغه خبره له کابل څخه د طالبانو د وتلو د لسمې کالیزې په مناسبت خبریالانو ته نن کړې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمنې په اړه معلومات راکوي.
که څه هم د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو پر تګلارې بیلابیلې نیوکې کېږي، خو په کابل کې د ناټو ملکي استازی هغه پرمختګونه د قناعت وړ بولي چې د دغو مرستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د ناټو ملکي استازی ښاغلی سایمن ګس له کابل څخه د طالبانو د وتلو د لسمې کلیزې په مناسبت خبریالانو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې د دغو مرستو نتایج ښه وو، خو لا هم په رامنځته شویو پرمختګونو کار ته اړتیا ده. دوی وایي هو مونږ ترې راضي یو، لکه څرنګه چې مخکې مې وویل په فزیکي اړخ کې لکه د سړکونو جوړول، اوبو، برېښنا زموږ د مرستو نتایج مثبت ول، خو دا دومره هم بشپړ نه ول چې مونږ غوښتل، او مونږ دې ته اړتیا لرو چې په هغو لاسته راوړنو لا ډېر کار وکړو چې لرلې مو دي. نو مونږ به په راتلونکي کې لا ډېر اقدامات وکړو. نوموړي د افغانستان لپاره د بن دویم کانفرانس مهم وباله او ویل چې په دې کانفرانس کې به نه یوازې دا چې د تیرو لسو کلونو په پرمختګونو خبرې وشي، بلکې په راتلونکو کلونو کې به هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه پکې وشي. د ناټو ملکي استازي وویل چې که څه هم له 2014 کال نه وروسته به ایساف ځواکونه د جګړې رول پرېږدي، خو بیا به هم په افغانستان کې مهم حضور ولري. ښاغلی ګاس وویل چې له هغې وروسته به ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو په روزنې او نورو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هغه په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو تړونونه مهم بلل او ویل چې ناټو سازمان به هم له افغانستان سره ورته یو تړون ولري. دوی وایي په دغو تړونونو کې به یو هم له ناټو سازمان سره وي چې زه یې استازیتوب کوم. دا تړون به له 2014 کال نه وروسته هم د څو کلونو لپاره د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې یو تعهد ووسي، د هغوی د روزنې او نورو برخو کې د ملاتړ په اړه به وي. له دې سربیره مونږ دې ته اړتیا لرو چې نړیواله ټولنه په سخاوتمندانه توګه له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي، او زه باور لرم چې له موجودو اقتصادي ستونزو سره سره چې نړۍ ورسره مخ ده، دا سخاوت به دوام وکړي. د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو سره هم د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه مذاکراتو ته دوام ورکړی چې ټاکل شوی په راتلونکي لوی جرګې کې پرې بحث وشي. سربیره پر دې له هند سره شاوخوا یو میاشت مخکې د همکارو یو تړون لاسلیک کړ، خو له دغو پرمختګونو سره سره بیا هم ناامني هغه ستونزه ده چې د راتلونکي لپاره د خلکو هیلې مړاوې کړي دي. شاوخوا لس کاله مخکې چې وسلوالو طالبانو کابل پریښود، نن یې یو ځل بیا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نفوذ پیدا کړی او آن د کابل امنیت ګواښوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د ایران دولتي ټلویزیون وایي د تهران په لویدیځ کې د سپاه انقلاب په یوه وصلتون کې د سترو چاودنو له وجې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او زیات شمیر پکې ټپیان دي. عصمت سروان په دې اړه وروستي معلومات راټول کړي دي.
د تهران په لویدیس کې کاراج ولسوالۍ ته نږدې د بیدګنی د پوځي فرقې په یوه سلاکوټ کې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه وژلي او یو شمېر نور ژوبل کړي دي. ایراني مقامات وایي چې د ګڼو ټپیانو حال نازک دی او ممکن د تلفاتو شمېر تر دې واوړي. د ایرنا خبري آژانس تر راپور له مخې د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک د رسنیو د چارو یو مسؤل رمضان شریف وویل دا پوځي فرقه په سپاهي پاسداران پورې اړه لري. په داسې حال کې چې ویل کېږي تر اوسه پورې د چاودنې اصلي علت نه دی څرګند، ښاغلي شریف وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا چاودنې د مهماتو او وسلو د انتقالولو په ترڅ کې شوي وي. د چاودنو ږغ دومره زورور و چې نه یوازې د تهران د لویدیځ په 40 کیلومترۍ کې د بیدګنی سیمه لړزولې، بلکې د تهران ښار لویدیځو لمنو ته یې هم ټکان ورکړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور پر اساس د ایران په پارلمان کې د دې سیمې یو وکیل حسین گاروسی وویل چې چاودنې د سلاکوټ په یوه لویه برخه کې وشوې او ډېرې وسلې ورسره له منځه لاړې. د ایران اسنا خبری آژانس د تهران د عاجل روغتیایي مرکز د یوه مقام حسین عباسی له قوله وایي چې د پیښې ځای ته هلیکوپټرې او امبولانسونه لیږل شوي. ایرنا خبری آژانس بیا وایي چې د سپاهي پاسداران د هلیکوپټرو او امبولانسونو په وسیله د پیښې له ځایه ټپیان روغتیایي مرکزونو او روختون توړل کیږي. سباندې یو کال د مخه د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې د خورم آباد په لویدیز شار کې د سپاهي پاسداران په یوه سلاکوټ کې چاودنې 13 تنه وژلي او په لسګونو نور ژوبل کړي وو.
د ایران د نننۍ چاودنې په اړه مو واورېدل. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي واشنگټن غواړي د آرام سمندر اغاړه هم همداسې د اړیکو یو سیستم جوړ کړي چې د اطلس سمندري بلې خوا کې له اروپا سره لري. دا چې له دې څخه د واشنگټن هدف څه دی په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
د جغرافیوي موقعیت له مخې امریکا ختیځ او لویدیځ ته مخ ده، خو د لسیزو راهیسې بهرنۍ پالیسي تر ډیره د اروپا خواته رهبري شوې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن هڅه کوي په خپله بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه وکړي، په هوای کې د وینا پر مهال هیلری کلینټن وویل برمن کلینټن وایي ویشتمه پیړۍ به د امریکا د پاسیفیک یا آرام سمندر پیړۍ وي. دا به د مهمې خوځنده او پیچلې سیمې ته د لاسرسي او شراکت یوه بېساري دوره وي. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاریو د غونډې ترڅنګ په خبرو کې میرمن کلینټن وویل امریکا غواړي چې د آسیا لپاره د آرام سمندر اغاړه د اړیکو یو حماسي سیستم جوړ کړي چې د اطلس سمندر پورې غاړه یې له اروپا سره لري. هیلری کلینټن وویل امریکایي سوداګر د آسیا په مارکیټونو کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره د نورو فرصتونو په لټه کې دي. د کلینټن دی وینا د امریکا د پالیسۍ په تمرکز کې هغه بدلون اعلان کړ چې د باراک اوباما د ادارې په لومړیتوبونو کې دی. ویل کیږي چې د اطلس سمندر پورې له اروپایي هیوادونو سره د امریکا ښکېلتیا د سړې جګړې له مهاله پاتې ده او د افغانستان او عراق تر جګړو یې دوام کړی، خو په وروستۍ وینا کې میرمن کلینټن روښانه کړه چې واشنگټن غواړي د آرام سمندر له سیمې سره تړاو ټینګ کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا یو هدف ټاکلی چې تر 2015 کال پورې د ختیځې آسیا مارکیټونو ته د امریکا صادرات دوه برابره کړي. تیر کال د آرام سمندر پر غاړه آسیایي هیوادونو ته د امریکا صادرات 320 میلیارد ډالرو ته رسیدل چې په امریکا کې 850,000 کسانو ته د کار زمینی برابرې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د آسیا پاسیفیک سیمه د نړۍ د ستراتیژیک او اقتصادي ثقل په مرکز د بدلیدو په حال کې ده او په دې توګه یو محوري ټکی دی. د آسیا په اقتصادي وده کې چین لویه ونډه لري او د میرمن کلینټن ډېرې خبرې هم د بیجنګ لوري ته متوجه وي. نوموړي وویل د امریکا متحده ایالات د چین د ځلیدو هرکلی کوي او دا هم د چین او هم د امریکا په ګټه دي، خو زیاته یې کړه
China needs to take steps to reform. In particular, we are working
with Clinton وای چین اړتیا لري چې باید د اصلاحاتو لپاره ګامونه پورته کړي. په ځانګړې توګه موږ له چین سره کار کوو چې د امریکا د متحده ایالاتو او نورو بهرنیو کمپنیو په وړاندې غیر عادلانه تبعیض پای ته ورسوي. موږ کار کوو چې ابتکاري ټکنالوژي خوندي کړو او د ناسالم رقابتي چلند مخه ونیسو. چین باید اجازه ورکړي چې پولي واحد په چټکۍ خپل ارزښت زیات کړي او هغه اقدامات باید ختم کړي چې بهرنیو شتمنیو ته زیان اړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوازې د چین په اړه خبرې ونه کړې، بلکې نوموړي وویل چې واشنگټن غواړي له هندوستان او اندونیزیا سره هم خپلې اړیکې پراخې کړي. نوموړي دا دوه هیوادونه د نننۍ نړۍ تر ټولو خوځنده او مهمې ډیموکراسۍ وبللې. نوموړي همدارنګه د میانمار او ویتنام په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم وکړه چې د امریکا متحده ایالاتو سره د اړیکو د پراختیا هڅه کوي.
قریب الله حشت لاله مال تا تقریبا قریب الله حشت لاله مال تا تقریبا دو سالش بیتیره کرد. سطنج موجوده وی استنج دایی مگ عماری لرن نیولی وی ل حرماینونه. مریضانو زنانوی ور سره بوډاګانو موټرانم نو کامل خدمت حجاجو نکید نو په تکلیف سره حرم ته تللو موږ غوښتنه کوله خو دې موږ اواسانه ورید
ما الحاج ډاکټر عبدالحق دانشیار تن وزارت حج او اوقاف نفرش کې د اونجا استن بسیار ضعیف کار کردن و هیڅ توانمندی کار نه دارن امی موینی کې دراسې امی آیت هستن باید دور ان شاء الله ما د شورای ملی میخوای
د سوتنو هغه اجیانو خبرې مو واوریدې چې نویل سعودي عربستانه کابل ته رسیدلې دي او هلته